रेडियो د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر کار پرې شود. د طالبانو یو مشر ازادي رادیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد چیبر کوربه یم، تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبري. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ نن په بهرنیو خبرونو کې اورو چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده، او پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن شوی و. د اعدام شوی کس د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګید د 14 کلن و، او په توقيف کې په زور ور باندې دا جرم منل شوی و.
بلې، مخکې تر دې چې بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوی مشر هغه څرګندونه چې د جګړې په دوام یې ټینګار کړی دی وغندلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګنونو انتقال پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوی مشر هغه څرګندونه چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی او غندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمول په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب ژغیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دشمن تبلیغات بلل سوي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو پر اساس عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوه نورو ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیات پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته د وښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم تر دا مال څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له دای سره یو ځای شوی عملیات کړي او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمیر نور مهمات ترې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوال مخالفینو پلان درلود چې د نیول سو مواد څخه په استفادې په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر کوکندې نن رسنۍ ته وویل چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی، او زیاته کړی چې په نږدې څو ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټه شي. په دې وروستیو څو ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې لس څخه تر 15 افغانۍ پورې لوړوال راغلی او خلکو په اړه شکایتونه کړي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیسو سره په نشته کې 15 قاچاق وړونکو وجل سوي او شاوخوا 310 کیلوګرامه چرس او وسلې ځنینی ول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغان قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکښ تر 15 زیات کسانو لتیری اونۍ راهیسې هڅه کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې سوي. د خبر لمخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د کمیټې د چارواکو په وینا دغه ډلو منځنی آسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکو وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 13 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن شوی و. اعدام شوی کس شفقت حسین نومیده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ کې نن د سهار پس پیدو زنده سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقيف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی وو، خو پاکستانی چارواکو ویل چې د عمر په قتل کې د تورنیدو پر محل تر 40 کال زیات وو. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوال بشري حقوقو د فعالانو د انتقاد لکبله د حسین اعدام سش کال څلور ځلې ځنډول سوی وو. حسین د کشمیر وګړی وو او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زندۍ کړل سو. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اورو. هغه روسي سیاستوال چې تیر میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالي په توګه وګمارل سو د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د اوکراین د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر نن وویل چې د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا د لاسلیک سیمې یو فرمان لمخي له دې مخکې چې ماریا ګایدار ته د اوکراین پاسپورت ورکړل سي د اوکراین تابعیت ورکړل سو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل شکاشویلی چې اوس د اوکراین د اوډیسا سیمې والدی میرمن ګایدار د خپل مرستیالي په توګه اعلان کړه. درویشت کلنه ماریا ګایدار د روسیې د نیوی میلسیزی د ولسمشر بوریس یلسن د وختو د صدر اعظم او اصلاح غوښتونکي یوګور ګایدار لور ده. ماریا ګایدار د روسیې د اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدینو څخه بلل کیږي. د تاجکستان او قرقیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرقیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. د قرقیزستان په جنوب کې د باتکین روغتون د رئیس مرستیال زلکار بیگ مرادوف د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د دوو ټپیان وضعیت ډیر خراب دی او دوه نور لږ ټپیان سوي دي. دا پیښه پولې ته نږدې پرون پیل سوه او د قرقیزستان د کوکتاش کلي او اوسیدونکو د تاجکستان چورکو کلی ته د اوبو د بهیر مخاوني ول چې په پایله کې تاجکانو لاریون پیل کړ. د کوکتاش او چورکو کلیو شاوخوا 1500 اوسیدونکو پرون له پولیس سره راټول سول او پر یو بل یې ډبرې وشتل پیل کړل. د دې نشته لکبل کورونو ته زیان رسیدل یو خلک پکشي ټپیان سوي دي. قرغیز او تاجک سرحدي پولیس ورسته وضعیت تر کنټرول لاندې کړ. په ورستوي میاشت کې د قرغیزستان او تاجکستان او د قرغیزستان او ازبکستان پر پولو له هغه ورسته وضعیت ترنګلې سوی دی چې د اوسیدونکو او سرحدي ساتونکو ترمنځ نشتی وسوي. خبرونه هم دومره اوس د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د سوستر فرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 15.19، په کندهار کې آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 9.24، هرات آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 8.22، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.24، جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 16.24، غزنی آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 3.12، بامیان آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 3.9، او په بدخشان کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 3.12.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په دوام مو د طالبانو لوې غونډې خبرو.
غوښنه سي غوښنه سي خبره ده غوښنه سي غوښنه سي آرام سره
د مولا منصور د مخالف ډلې له یو مشر مولا عبدالمنان نیازی سره هم شهیدلی یو.
اکثریت مسؤولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وسلې ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
د طالبانو د همدې اختلافاتو موضوع مو د سیاسي چارو لوی وڅېړونکو احمد شاه سپر سره شریکه کړي.
د طالبانو اختلاف سره موجودي ځینې غواړي چې د سولې لپاره مذاکرات ترسره شي، لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل.
په دې یو ساعته خبري مجله کې مو د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په لاره کې له شته خنډونو خبرو.
اساسي مسائل پات دی د داوطلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسائل حل.
د همدې ستونزو سربیره پاکستان وایي چې په لنډ وخت کې به د دې پایپ لاین د جوړېدو کارونه پیل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر کار پریښود. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې دي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملا په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا محمد عمر د مړینې مسله پټه ساتلې ده خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوریا په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته یې خپره کړې ویلي چې ما پریکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پریکړې یا اعلامي خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2014 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر و اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوی خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي، ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې دې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې چې د مولا عمر مړینې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پېژندل له دغه ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیته وښيي، د تبلیغاتو په ترڅ کې د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوې ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړي ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا عمر د مړینې د خبر ترڅنګ اعلانوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لوري د تایید د غږونو ترڅنګ ډیر داسې غږونه هم اوریدل کیږي چې د دې اعلان تایید تر پوښتنې لاندې راولي.
وقفني سي خبرتك وقفني سي وقفني سي يا رمزه
د طالبانو د نوی مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته د ځینو کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلې ښې مخ ته لاړې شي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریکه د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی وو، د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپل لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د دوی د قطر د دفتر مشر کار پرې شي دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویل دي چې د طیب هغه د خبره تردید منشي تاییدولی. د طالبانو د همدې اختلافاتو مسله د طالبانو له یو مشر ملا عبدالمنان نیازی سره رضوان مراد شریکه کړې ده. د غمرکه سره اور
نه دا خبره غلطه ده، دا پروپاګاندا دی. د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب فعلا تقریبا ګڼه مخ کې او ځای کې د ډیر علماو په مخ کې جلسه وکړل، هغه ته تقریر وکړل.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل اعلامیه کې ویل دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی، زیاتو قمندانانو او زیاتو مشرانو، او څنګه چې تاسې هم ویل دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرۍ پر ځای راسي، دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه موږ هیڅ خبره نه ده کړې چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب پر دې ځای باندې راسي. موږ دا ویل دي چې د اوسنۍ ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خواسته شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خوا دا رد دي. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کمی خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې هغه هم سوء استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټول مؤمنان ټول مسلمانان افغانستان دي که د ټولو برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ او په شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدې دي. هر څوک په خپل ځایونو کې په خپلو کورونو کې په خپلو مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفادې کوي، د هغو ته بیعتونه غواړي د خلکو څخه. بعض ځای کې څه شخړې پېښ شوي دي په دغه باندې چې خلکو ته درېدلې دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو، د دغه بیعت سره او د دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دغو مجالسو ته، د تعزیتي مجالسو ته، د فاتحو د ځایو څخه ته استفاده مه کوئ. نو په دې اساس موږ د نوي اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړل چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د انډیوالانو څخه دا وغوښتله چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه چې مجاهدینو په بابین کې څه مشکل رانشي.
نیازی صاحب د قطر د دفتر څخه خبره شوې اعلامه وي چې سید طیب آغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده، له هغه نه خبر یاست؟ د قطر دفتر تاسو سره هم نظر دی؟
بالکل، زه دا درته وایم اکثریت مسؤلین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آغا دی، هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وګوري چې طیب آغا چې کوم مضمون لیکلی دی هغه سوال د ټول ملت، د افغانستان ملت او خصوصا د مجاهدینو سره دا موجود دی.
ایا کدا اختلافات هم د سي دوام مو کې د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟
مسله ډیره اسانه ده، ډیره ساده ده. می مر ټول مجاهدین ته منصور صاحب دلا ده کدا نور اندولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دوه د پخوانی ترخی تجربې چې کومندانانو یا جادي مشران په فلسفي لیل درسونه عبرتونه اخیستې دي او دا هغه خلک دي چې په دې پیږي چې یو مسلمان وینه کنه که تری سره ټول دنیا چې وجلې دي په دې دغه باندې عمل لري. دغه وسنی موجوده کوم لږ اختلاف پیدا شوی دی او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دوی مجلس هم دایرېدو په حال کې دی چې دا چې په دا دوه ورځ کې دا غټ مجلس علما و جوړ شي. نو دا موضوع ان شاء الله ډیر اسانه ډیر ساده ده. د دوی د منصور صاحب د خواځه هم تقریبا دا شي اشاره راغلي دي چې زه هر خبرې ته تیار یم، زه د انډیوالانو جوړجاړي ته غاړه ږدم. زما دا امید د افتاد چې دا ټول انډیوالان خپل خواهشاتو او د شخصي مفاداتو یا درمادیاتو پیسي او ټول علماء ته څنګه افغانستان ټول علماء دي او د دین سره خوا خوږي دي او د خدای سره بیردونکي خلک دي.
هغه به ان شاء الله دغه فیصله وکړي چې ټول مسلمانانو د پاره د افغانستان مسلمانانو د پاره اسلامي امارات لپاره په ګټي هغه به ان شاء الله د ټول اختلافات ژر حل کړي.
د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې چې پیل شوی دغه پروسه به پر مخ لاړ شي یا تاسو به ورسره به دریز غوړه کوي کڅنګ؟
د افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د دازموز موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. موږ علماء چې موږ دغه شی ذکر کړي مسلې چې هغه حل کولای شي زموږ لپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولای شي. موږ بیا د دې علماء سره د افغانستان د ملت څخه د قومي شخصیتونو څخه د ټولو سره نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه کې مجوز لرو پیدا کولای شو کې نو پیدا کولای هغه وخت به ان شاء الله بیا دغه لپاره تصمیم ونیسي.
د افغان طالبانو استازي عبدالمنان نیازی د مرکی په پیل کې هغه راپور رد کړ چې د مولا محمد عمر پر زوی حمله شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 99920350 او بل شمیره ده 0800 22 255 او همدا د طالبانو د اختلاف مسله د ازادي رادیو لاري له موږ سره شریک کړئ او خپل نظر راته ووایست. خو تر په روسیه کې د طالبانو یو مشر لکه مولا حسن ازادي رډو ته ویلی و چې نوی شورا به جوړوي او د مشر پایس د مولا منصور اعلان دا او د ملګرو ته د منلو نه دی. د طالبانو نورو یو شمیر نورو مشانو هم ورته خبره کړې و. په کندهار کې مده سیاسي چارو لسیډونکو احمد شاه سپر سره د ټلیفون لاري شي به مخکې د همدې اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د اختلافاتو اصلي علت د مولا محمد عمر د مړینې اعلان دی که ورله مخه د اختلافاتو ته زمينه برابر شوه.
د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر د پخوا څخه هم جګړه روانه وه، خصوصا د هغه وخت څخه چې ملا محمد عمر د دې له منځ څخه غایب وو. کله چې د ملا محمد عمر مرګ اعلان شو نو دوی سره راپورته شول او اوس یو شی څرګند دی، هغه دا دی چې د طالبانو په منځ کې ډېر قوي او عمیق اختلاف موجود دی. څنګه چې هم څرګندېږي مثلا د ملا محمد حسن رحماني وینا چې یا مرکه چې د ازادي راډیو سره نشر شوله او یا د سیتیب هغه استعفا چې دا د خطر د دفتر مسؤول و لوړ موقف یې درلودی، او هم پرون ورځ په پاکستان د کویټې په ښار کې د پښتون آباد په کلي کې یو برخور هم سره سعودي چې هغه کې یو کاسو دوه کاسه د زاګردان څخه د دوی زخمیان سوي هم دي.
سپر سپ که څه هم په کوټه کې د طالبانو ترمنځ د برخورد خبري آزاد او سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي، خو له لوی سره که د طالبانو اختلاف تر راشو په لندمحال موده کې به د دې تاثیر د افغانستان پر وضعیت سوي او په وژمحاله به تاثیر سوي که په لندو یې تشریح کړي لطفا.
په وروستي وختو کې د پاکستان د تعهداتو پر اساس د افغانستان خلکو او دولت یو امیدواري د سولې په باره کې پیدا شول. خلک خوش کړل چې طالبان د دې د مذاکرو میز ته حاضر شول، د افغان دولت سره مذاکرې شروع کړې، خصوصا دوهم پړاو ته خلک ډېر امیدوار وو چې ګونج وکولی شي دا دوهم پړاو کې اوربند منځته راشي. خو په هر ترتیب د ملا محمد عمر د مړینې اعلان په داسې حالت چې یو شپه او دوه شپې مذاکرات ته پاته وو، او بیا د نوي مشر انتابه د خوا څخه د سولې مذاکرات ردول او هغه د دشمن تبلیغات بلل او یا جهاد ادامه ورکول، دا د خلکو د مایوسۍ سبب ګرځېدل دي. خلک ډېر کرکه دي خبرو ته ګوري، د خلکو امیدونه د خاورو خاګا شوي دي. حاجه خپل په اوس مرحله کې زه دا فکر کوم چې د طالبانو پر دا مثلا اختلاف سره موجود دي، دنیا غواړي چې سوله د سولې لپاره مذاکرات تر سره سره کوم لا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل ځینې بیا غواړي چې د سولې مذاکرات تر سره نشي. زه فکر کوم چې تر یو وخت پورې به دا مذاکرات وځندول شي.
تاسو ویل سي مولا حسن د دې پلوي کوي سي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته ولاړې سي. همدارس د دوی وبل مشر مولا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته ورته خبره کړې و چې به نوې شورا جوړو او بیا به له غلاري د سولې خبرې مخته یوسف. تاسو په باور د مولا حسن ډله پیاوړې ده د طالبانو په منځ کې او کنه د مولا منصور سي د سولې د خبرو پلوي نه کوي؟
زه زه داسې فکر کوم چې اوس خو په د نظامي برخه کې ملا منصور په قومندانانو کې ډېر فعال دی. هغه ګروپ چې د نیازي صاحب و د ملا محمد استان اخوند و د رهبرۍ په سطح کې نفوذ لري، ډېر لري، ولې داسې هم نه ده لکه ملا منصور صاحب چې د سولې پر ضد د جګړې د دوام شعار ورکوي. ممکن دا شعار هم تحقیقي بڼه ولري، اما په جبهاتو کې چې موږ سره معلومیږي ډېر خلک د سولې پلویان دي. نو دا بهر که د پاکستان علاقه مندي موجوده وي او د افغانستان د خلکو اراده وي، د دې مخه نشي نیول کېدلی. امکان لري د سولې پروسه چټکه شي.
احمد شاه سپر، مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تشکر ستاسو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ساجر ډو د دې خبري مجلې په دې برخه کې به ټلیفونونو ته مخ کړو. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او نظر را سره شریک کړئ. بلې،
سلام علیکم. ورځ جان څنګه جوړې؟ په خیر.
مننه. لطفا په لاندو باندې څه وخت ډیر کم دی، خپل نظر.
تشکر. ما الانګول یم د غور د ولایت خبرې کوم. دا خبرې چې چوکۍ ته یا منصور عبد الله یا د ملا محمد ارم مره خنسوي دا ولې نشه جوړیږي؟ دا به چې ایران یې شل په سر کې دا خبر ردوم چې ملا محمد امر اخن پر دې عمله سره دې دا خبر ردوم. دلته موږ معلومات لرو، ټلیفونونه ورسره لرو.
بله، عالمګل وره. بله،
بله،
مننه. مننه، مننه. ستاسو نظر مو اخیس، وخت کم دی د بل اوریدون کې نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
اوریدون کې سلام علیکم.
علیکم.
شکر. زما نظر دا دی چې د طالبانو تر مابعد اختلاف ورسره سات په سات انکیږي. هغه د قطر د دفتر مشر ته هغه استعفا وکړه. کدی د خپل اختلافات په دې سره حل نه کی، تاسو ته د اطمینان درکوم چې د طالبانو تاریخ وو پاشلی او لبینه بلاله.
مننه. وخت اجازه نه راکوي چې د نور اوریدونکو څرګندونه هم راواخلو. وخت اجازه نه راکوي چې د نور اوریدونکو ټلیفون واخلو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به مو د لغمان د قومي مشرانو مخاورو لدی پریکړه خبر کو چې د کوکنارو کر په خپل ولایت کې نه پریشتي.
دا دولت نو لور د خارجي مستقل لپاره وختنه ده چې لغمان د لپاره او کافي پروژې هغه کې چې زمون ټول ځوانانو بیروزګار دي.
په کابل کې مو د مور د شیدو د ورکړې نړیواله ورځ نن ولمانځل شو.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 90% ته لوړه شوې ده.
په کابل کې مو د افغان ډاکټرانو لوی بریالي عملیات هم خبر وو چې دوه سره نشته ماشومان بیل کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په عراق د سرطان د ناروغي ل زیاتې دوه خبر وو او سپورتي خبرونه هم لرو. لا ساجي رډو سره وسه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه به وسره ولولو. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیالی کې فکر نه کوم چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمن د سولې خبرې دې مثبت نتیجه ولري. یو بل اوریدونکو لیکلي د طالبانو په منځ کې اختلافات دومره نسته لکه څنګه چې تبلیغات کوي. عبدالمنان له روزګان څخه لیکلي دي د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته، حتی په روزګان کې دغه اختلافات محسوس دي. هدایت له زابل لیکلي دي چې منصور د سولې پلوي و نه کړی د افغانستان وضعیت به بیا خراب شي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلي، لیکلي دي چې د طالبانو د مشر پر زوی باندې په کوټه کې دزې شوی دی. البته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د طالبانو په وینا البته د دوی یو مشر مولا عبدالمنان یزید خبره رد کړه چې د طالبانو د مشر په خوانی مشر ملا عمر اخوند پر زوی باندې ډز شوی دی او یا هغه چرته زخمی شوی او یا مړ شوی دی. رحیم الله مقدس بیا لیکي په راست ولس مس کې د طالبانو ورونو څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ډیر ژر حل کړي او د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکو عبدالمنان لغمان څخه پر راست ولس مس کې لیکلي دي چې طالبان ژر تر ژر سولې ونکړي نور به هم د په وینا حالت بدتر شي. دا ازادي راډیو خبری مجله اوري په دې خبری مجله کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه لملالي بشیر څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تیر شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. افغان حکومت د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د زیانمنو سویو ملکي او نظامي کسانو له کورنیو سره مالی مرسته وکړه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې د په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن سوی و. د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګید د 14 کلن و. تاجک چارواکی وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. دوه روسي سرتیري چې تیر کال د یوه تاجک ټکسي چلوونکي په وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې محکمې ته وړاندې سول. هغې روسي سیاستوالې چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. او د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي.
زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شي. اوس هم سپورتي خبرونه سره اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باسکیټبال د ملي ټیم د سلورم دور منتخب سیالي د لاسو ټیمونو په ګډون پیل شوه. د افغانستان د باسکیټبال فدراسیون مرسیال عبدل صبور عزیزین نن ازادي رادیو ته ویل په دغه سیالي کې د کابل لوبغاړو په ګډون د هیواد له نه ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړي خو د بلخ د باسکیټبال ټیم د ځینو ستونزو له امله په دغه سیالي کې ګډون نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي به په کابل کې یو اونۍ دوام وکړي. د عزیزي په خبره د دغه سیالیو په پای کې د باسکیټبال د ملي ټیم لپاره اتلس لوبغاړي او د باسکیټبال د ځوانانو د ټیم لپاره شپږس لوبغاړي غوره کیږي. د کابل ښار د ختیځ او لویدیځ زون د رسمي پانکریشن سیالۍ پرون پای ته ورسېده. دغه فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د سلو لوبغاړو له ډلې نه 150 غوره لوبغاړي د ختیځ او لویدیځ زون د ټیمونو لپاره انتخاب شوي دي. د کابل د ختیځ او لویدیځ زون د پانکریشن سیالۍ د روژې په میاشت کې ترسره شوي وي. ښاغلی نور سیار وایي چې د کابل د منتخب ټیم سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په وزنونو کې د 50 لوبغاړو په ګډون سره پیلېږي. او د ریال مادرید ټیم دوه تنه غوره لوبغاړي کریستیان رونالدو او کریم بنزما د جرمني په اودی سیالۍ کې ګډون کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویب سایټ د معلوماتو لمخې پرتګالی رونالدو د ملا د درد او فرانسوي لوبغاړي بنزما د پښې د درد له امله نشي کولای په دغو سیالۍ کې ګډون وکړي. خو دغه ټیم غوره لوبغاړي هاریو اماکیکو کاسیلا ګول پیکر پی پی دفاع او ګریټ بیل په دغو سیالۍ کې ګډون کوي.
ل مرزی احمد زی سخمنه چ سپورتي خبرونه وړاندې کل ووس په داسې رادیو د دې یو ساته خبري مجلې په دې برخه کې پاکستان ته مخ کړو. ل طبي افتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وای چې په دې ورستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هواد کې یو 33 کسان وژلیا او اتر اټوله کو زیات کې اخیسمن کړی دي. دوی وای چې دغه سیلابونو تر ټولو زیات خلک په خیبر پښتونخوا کې وژلي چې شمیر 95 تنو تر رسیدي او همدار سیلاب په دې ایالت کې ګڼ شمیر کلیو او کورونو ته زیان اړولی دی. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
له طبیعي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو توپاني بارانونو سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان په خیبر پښتونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونو زره خلک اغیزمن کړي دي. دغه ادارې د دوشمې پر ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستیو موسمي بارانونو سیلاب د دې هیواد په څلور ایالتونو او پاکستاني کشمیر کې لږ تر لږه 133 کسان وژلي او تر 300 زیات اغیزمن کړي دي. دغه راپور له مخې له تیرو 16 ورځو پرله پسې باران او سیلاب په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 950، په پنجاب ایالت کې 22، په بلوچستان کې 10، او په پاکستاني کشمیر کې 2 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلي او نږدې 3000 کورونه اغیزمن کړي، چې ډېر د خیبر پختونخوا کلي او کورونه دي. سګنی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولې. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي، او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 14 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولي، او د چترال په ګډون په نورو اغیزمن شویو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وایي،
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی، او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نو دلته ریلوی تباه شوی ده. په پېښور کې اریګیشن ډیپارټمنټ فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ډی ایم ای ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا د کم فلډ لیول دی، هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاری کوي. دغشان د ټولو صوبې موږ ته علم وي، او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
له طبیعي افتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، د پاکستان په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغېزمن شو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندویه کمپونه جوړ کړي، چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بېلابېلې مرستې ورکول کېږي. سګنوي سیلابونو په پاکستان کې پر ځاني او مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی، او په بېلابېلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورته چې په 2010 میلادي کال کې هم دغه موسمي بارانونو له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 100 میلیون زیات بې کوره شوي وو.
اوبو ضایعات بے اندازے زیادتی او متاسفانہ دغه ټول
سره وګړو کیزریستم نه کله کله وای چې وګړو پنځو سم نه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبتای نه.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړ شي. همدارس د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. لومړی به ورشو عراق ته. د عراق د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی وایي چې کوردان باید د سنجار شار او شاوخوا سیمو کنټرول وساتي. د ویل دي چې د سنجار شار نیمه برخه او ځینې نورې سیمې اوس هم د داعش څخه د ډلې په کنټرول کې دي. بارزانی له داعش څخه د یزیدیانو سره د بد چلند دغه چاخیستو ژمنه وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال ویدي سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش له خوا د سنجار د نیول کېدو د کلیز پر مهال وویل، موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي، زرګونه عراقي یزیدیان ارس ول چې غرونو ته وتښتي. بارزانی وویل، ما د کوردانو له سیمه ییز حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې ځانګړې اداره جوړ کړي، او زه به د عراق له حکومت غوښتنه وکړم چې سنجار د دغه ایالت مرکز کړي. سنجار د سوریه پولې ته نږدې پروت دی، او د هغو درو ولایاتو د منل سوي پولې څخه د باندې دی چې د عراق د کورد اقلیت تر کنټرول لاندې دي. د 2014 کال په جون میاشت کې د داعش ډلې د لومړیو بریدونو په پایله کې په دغه سیمه کې د عراق دولتي ځواکونو سقوط وکړ او خپلې پوستې پریښودې. کورد پشمرګه ملیشو د هغو ځای ونیوي، او له هغه راهیسې پشمرګه ملیشو خپل کنټرول 40% غځولې دي. بارزانی زیاته کړه چې د سنجار نیمه برخه او شاوخوا سیمې اوس هم نه دي آزادې سوي. بارزانی دا خبرې په دوهوک شار کې کړې. دوهوک د لویدیځ کوردستان مهم شار دی چې پکې ګڼ شمېر یزیدیان اوسي. بارزانی وویل، موږ تر هغه وخت نه درېږو چې خپل ځکه مول له دشمن څخه نوي اخستې، او بې ځای سوي خلک بیرته خپلو کورو ته نوي راغلي. بارزانی ژمنه وکړه چې له داعش څخه به د دې ډلې لخوا د یزیدیانو سره د بد چلند غچ اخلي. یزیدیان نه عرب دي او نه هم مسلمانان، او یو بیساری عقیده لري چې داعش یې مرتد ګڼي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو پر مهال زرګونو یزیدیان ووژل سول او اسیران سول. د ملګرو ملتونو لخوا د داعش دا عمل ډلې زوجنه وبلل سو، او له همدې کبله یو څو ورځې وروسته د داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا هوایي بمباري پیل شوه.
بیا هم د عراق مربوط یو موضوع، البته له افغانستان سره هم ارتباط لري. ویل کیږي هغه سرتیری چې د عراق او افغانستان له جګړو څخه بیرته خپلو کورونو ته ځي، د پوستکي د سرطان له خطر سره مخامخ دي. په هغه مجله کې چې د پوستکي ناروغۍ په اړه تحقیقاتي مطالب او روغتیایي خبرونه خپروي، په دې وروستیو کې راغلي دي چې په عراق او افغانستان کې اقلیمي شرایط د دې باعث شوي دي چې ډیر هغه سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ شي چې د متحده ایالاتو له مرکزي سیمو څخه دغو هیوادو ته ورغلي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او عراق وچ دشتونه یوازینی دلیل نه دی چې له بهر څخه ورغلي سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ کړي دي، بلکې تر ډیره دغه سرتیرو د لمر له مضر وړانګو څخه هم سم مخنیوي نه دی کړی. دا موضوع د پوستکي یوې متخصصې جنیفر پاورز په یو تازه څېړنه کې موندلې او د پوستکي ناروغۍ په یو تحقیقي مجله کې خبره کړې ده. پاورز وای په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د تیر لسیزې پوځي ماموریتونه او عملیات تر ډیره په استوایي جغرافیه کې سوي دي چې هلته د مورای بنفش وړانګې ډیر وي او ورسره د پوستکي سرطان خطر ډیر دی. د دغې متخصصې نظر دا دی چې د دې خطر د ډیرېدو څو نور عوامل هم شته. پاورز وای نه یوازې د دغو سیمو او دشتونو وچ اقلیم او استوایي موقعیت ته خطر ډیر کړی، بلکې ټوله ورځ د لمر تر مستقیمو وړانګو لاندې اوسېدل د دغو وړانګو د خطرونو په اړه ناسم پوهاوی او هم د هغو کریمونو کموالی چې پوست د لمر له مستقیمو وړانګو څخه ساتي د دې ستونزې دلایل کېدای سي. پاورز او د هغې ملګرو په 212 کسانو دا څېړنه کړې ده چې د لمر له وړانګو سره مخامخ وه. د دې تحقیق 13% ګډون کوونکو ویلي چې دوی په پرله پسې ډول د محافظتي کریمونو څخه استفاده کړې، خو 80% وایي کله کله یې دغه کریمونه کارولې دي. 23% سرتیرو په دې تحقیق کې ویلي چې پوځي روزونکو دوی ته د پوستکي د سرطان خطر په اړه سم پوهاوی ورکړی وو. څېړونکو دا موندلې چې 80% سرتیرو هر ورځ 4 یا تر هغه ډیر ساعتونه مخامخ په لمر کې کار کړی او 23% دا ځواب ورکړی چې د ماموریت پر مهال یې لږ تر لږه یو داسې مورد درلود چې لمر یې پوستکی ورسوځولی وو. چېړونکو دغه راز موندلې چې دا سرتیری له یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ شوي چې هغه د محافظتي کریمونو تورې عینکې یا پیکلرونکې خولۍ کموالی دی چې دا ټول د لمر له مخامخ وړانګو څخه پوستکی ساتلی سي. پاورز زیاتوي د لمر وړانګو د مخنیوي وسایلو کموالی د یوې اوږدمهالې روغتیایي ستونزې معنا ورکولی سي. د څېړونکو په خبره د دې ستونزې په اړه د پوښتل سوي کسانو 80% یې هغه پیښې یادوي چې په تېر یوه کال کې سوي دي. ډېری پوښتل سوي کسان پوځیان ښودل سوي، خو څېړونکي وایي په راتلونکو مطالعاتو کې به له افغانستان او عراق پرته د نورو سیمو د پوځیانو بیلګې هم راواخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې ووري چې په کابل کې ډاکټرانو دوه تنه نشتی ماشومان سره عملیات کړی دي او دواړه سره په بریالي توګه بیل کړی دي. په دې اړه تفصیل درکو خو اوس پراشو یو اقتصادي مسلې ته چې د افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړ شي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي رادیو ته نن وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره پرې خبري وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چاري کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. پاکستان ویلي دی چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د دغه پروژې عملی کار پیل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وانډې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زموږ په لزار څون اساسي مسایل پات دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار سروسه د ټاپي
د په داسې حال کې د چې په ورستوي کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپي پروژه د غازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو مود وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپي پروژې تړون په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د ټاپي په چیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وای د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
قرار بشه کې شروع شوه ای فعالیتات
کچیری د ټاپی پروژه چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ایز همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژه پکې پلې کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژه د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د لغمان ولایت چارواکي وایي سش کال به په لغمان کې د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شي ځکه د دې ولایت خلکو د کوکنارو د نه کرلو پریکړه کړې. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې ولایتي ادارې د دې ولایت د 15 ولسوالیو دینی علماو قومي مشرانو او ځوانانو سره په یو ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې سږ کال به په لغمان کې کوکنار نه کرل کیږي. نوموړي ویل والی عبدالجبار نعیمی د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر یو کمیسیون هم وټاکه چې دوی به په سیمه کې د کوکنارو د کښت په اړه معلومات ولایتي ادارې سره شریکوي او هر چا چې د شوې پریکړې څخه سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره کیږي.
د دغه مسلې د تعقیب او د وروستیو پایلو د ترلاسه کولو په موخه د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس تر ریاست لاندې یو کمیسیون هم جوړ شو چې په دغه کمیسیون کې د امنیت قمندانې ولایتي شورا استازي همدارنګه ولسوال صاحبان او د علت او فرهنګ رئیس هم ګډون لري. دغه کمیسیون دنده لري چې د دوو میاشتو په جریان کې خپل مشاهدات او گزارشات په دغه برخه کې راټول کړي او د ولایت مقام سره یې شریک کړي چې دا غینه وروسته به د مکافات او مجازاتو اصل هم تطبیقیږي.
بلخوا د لغمان قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ولسونو په خوښه شوې او خلک په خپلو سیمو کې د مزیرو توکو کښت نه غواړي. دوی ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به کوکنار نه کوي خو له مرکزي دولت یې غوښتنه وکړه چې په بدیل کې ورته پرمختیایي پروژې منظوري کړي او ځوانان په دندو وګماري.
البته اوس د قومي سپینګرو په هغه باندې دا محو کېږي او له منځه وړل کېږي او آینده به انشاءالله صفر اعلان کېږي او نه به کرل کېږي. نو البته د غونډې برخوالو لپاره د دولت نه او نور د خارجي موسساتو لخوا نه غوښتنه ده چې لغمان دپاره او کافی پروژې هغه کې ځکه زموږ ټول ځوانان بېروزګار دي او د لغمان ولس خلک له ډېر غریب او فقر غربت کې ژوند کوي.
موږ د ځوانانو په حساب چې دا ځوانان په کار شي د نشۍ توکو نه خلاص شي او نشۍ کارونه دا پټ پرېږدي. دا شیانو چې دوی نه غواړو خواهش یې کوو هیله یې کوو او انشاءالله چې دا یوازې د لغمان ټول قشرونو ما مخکې ته وویلې ټولو پکې برخه اخیستله ده او ټولو په صداقت او ایمانداري باندې دا کار کړی.
د سیمې د خلکو په خبره تیر کال د لغمان په هغو ناامنو سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعاله وو د کوکنارو کښت ترسره شوی وو خو دا ځل د لغمان ولسونو ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړی چې دوی به په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د کښت مخه نیسي. د لغمان ولسونو داسې مهال د کوکنارو د نه کرلو ژمنه وکړه چې شاوخوا دوه میاشتې د دې بوټي کښت ته پاتې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د کمولو لپاره هڅه کوي چې د وچو شیرو په وارداتو بندیز ولګي شي د دې وزارت چارواکي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د سوی تغذیې له امله د ماشومانو د مړینې کچه کمه یادوي خو وایي چې لا هم په هرو زرو ماشومانو کې اووه نوي د ناسمې تغذیې له امله مري په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي یوسف خان ستران له کابل راپور لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی د دې وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر 2 کلونو د مور شیدې وروي د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي لامدې عمله په پلان کې لري چې د وچ شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت تا متوجه کړی
وزارت ساتومه مصمم است
د امریکایي وزارت تصمیم لري چې لپوډری شیدو د کومو چیز سخت مخالف يم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان تواریدات بشپړمنه وګرځوي موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفه ځای ونیسي له همدې عمل زموږ پالیسی دا چې هغه بند کړو
د افغانستان مملو قرار میتیم
نو موړی وای هغه ماشومان تر 2 کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچه 15% کموي دا په داس حال کې دا چې یو شمیر مېندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر زین نورې د بوختیا او زین هم د بیلابیلو نورو دلیلونو لامل غوړه غني چې ماشومان په پودری او بازاري شیدو لوي شي د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې مېندې په ټولو وختونو کې خپل د مسولیت ته متوجي شي سکه کال داونه ته د شوار سره منځي چې مېندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري لدې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د چارو څنګه وایي چې دا ما په هڅه ډیره شوی او د کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیه لامل د ماشومان مړینه کم کړی ده د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي رادیو ته ویل د مور شیدو څخه د تغذیه لامل د مړینې کچه په هر زرو ماشومانو کې د 2.55 څخه 90 تنو طرح کته شوی ده
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 90% لوړه شوې ده چې د په دوړو حالت باندې تاثیر کړي هم مړینه را کم کړی ده هم د سوی تغذیه کچه را کم کړی ده چې 90% نه سلوي 100% تقریبا مشهودا چې دا مستقیما نه یواز دا چې په مړی باندې تاثیر کړي بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غوړول
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لمړنۍ تغذیه ته اړتیا لري د دې ادارې استازي پیاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسی جوړ کړي چې دوی به همکار وي په همدې حال کې روغتیايي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لمړنۍ ساتونو څخه بیا تر شپږو میاشتو او له هغه وروسته بیا تر د کولونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوی لپاره باید میندو ته د پوهاوی زمینه ډېر شي په روغتونونو کې ډاکټرانو او لری پروتو سیمو کې قابلیت ته مسولیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه مامورانی چې د ماشومان لري کول شي په دفترونو کې خپل ماشومان ته شوه دی ورکړي دغه وزارت میندې هڅوي چې د ښه صحت لپاره ماشومان ته خپل شوه دی ورکړي بیا هم د روغتیا په اړه یو مطلب لرو د لومړي ځل لپاره افغان ډاکټرانو وتوانیدل چې 2 نوي پیدا شوي ماشومان چې د نس په برخه کې سره نشتی وو په بریالیتوب یو له بل جلا کړي د دې ماشومان عملیات په کابل کې وشو ډاکټرانو د دې ماشومانو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان په کچه د داسې عملیاتو ساری نه دی لیدل شوی یوسف خان ستران له کابل راپور لري
که څه هم په افغانستان کې تل د روغتیايي خدماتو په معیار ټیټ کیفیت او روغتیايي امکاناتو انتقادونه کیږي خو له دې سره سره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي زیږول شوي سریخ ماشومان سره جلا کړي دا ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتي وو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې دنیا ته راغلي او عملیات یې په کابل کې د فرانسې د طبي انسټیټیوټ د عمومي جراحي په څانګه کې ترسره شوي ډاکټر جلیل وردک چې د همدې ماشومانو عملیات یې کړي خبریالانو ته وویل چې د ماشومانو د جلا کېدو عملیات پیچلي او بې ساري وو
دا ماشومان د ګټې په برخه کې یو لبل سره خښ وو. وروسته له دې چې دا مونږ عملیاتو ته چمتو کړو، دا مو وموندل چې د وړو کولمو اخرانۍ برخه د غټو کولمو سره بشپړ یو ځای وه. هغه څه چې زموږ لپاره ډېر سخت و، د وریدي او شریاني رګونو او سیستم بېلول و چې یو لبل سره نږدې وو. د دوو سره سریخ ماشومانو مور او پلار لومړی فکر کاوه چې پیدا شوي ماشومان هلکان دي او پر دوی تابش او رامش نمونه ایښې وو. خو له جلا کېدو وروسته معلومه شوه چې نجونې دي او اوس یې نومونه صدیقه او عایشه شول. د دې ماشومانو معالج ډاکټر جلیل وردګ وایي چې د ماشومانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې افغان ډاکټرانو دوه ځوانان چې له موره معلول پیدا شوي وو عملیات کړل او هغوی یې دې ته چمتو کړل چې تګ وکړي. څه موده وړاندې په فراه کې هم دوه داسې ماشومان دنیا ته راغلي وو چې د سر په برخه کې سره سریخ وو. په همدې حال کې د نوو جلا شوو ماشومانو عایشې او صدیقې پلار له عملیاتو وروسته ازادي راډیو ته وویل فکر یې نه کوو چې دا ماشومان به ژوندي پاتې شي. موږ فکر کوو چې دا ژوندي نه پاتې کیږي. موږ ځکه عملیاتو ته اجازه ورکړه چې دوی یو له بل څخه بیل شي. د هغې د ژوندي پاتې کېدو هیله مو نه وه. خدای پاک له موږ سره مرسته وکړه او ډاکټران د دې سبب شو چې دوی سره جدا کړي چې اوس ژوندي هم دي. عام خلک هم د دې عملیاتو له بریالي کېدو خوښ دي. وایي که افغان ډاکټرانو ته زمینې برابرې شي، کولی شي وړتیاوې وښيي. دوی په دې باور دي که په هېواد کې معیاري روغتیایي خدمات وستایل شي او د روغتونونو تجهیز ته پاملرنه وشي، تر ډېره به د نورو هېوادونو له تګ څخه افغان وګړي بچ شي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورستیو ته رسېدلی یو. په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا کار پریښود او د طالبانو یو مشر عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. عبدالمنان نیازی دا اوازې رد کړې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی په کوټه کې ویشتل شوی دی او یا پر هغه حمله شوې ده. په دې خبري مجله کې مو په اقتصادي موضوعاتو کې مهم دا خبر درلود چې د ترکمنستان په مرکز کې د ټاپي د غازو د پروژې په اړه ټاکل شوی چې سبا غونډه وشي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. له همدې سندري سره د ازادي راډیو دغه خبری مجله سر ته رسیږي. په پوره ساعت تازه خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي.
رباب تمی شهر بازه زنغمایم تمی سازه رباب تمی شهر بازه زنغمایم تمی سازه زمو خامیم تمی سوریه ز آهن تمی آوازه زنغمایه تمی شما تلمبایه دجی شما ز پتنگ تمی پروازه تلمبایه دجی شما زپتنگ تمی پروازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادا کومی پیاله بندی شنا شیب کی مستی جی دادا کومی پیاله بندی شنا شیب کی مستی جی دادا کومی زما د جنون راته تم سر دلې وان توبې ته زما د جنون راته
هم نازمی هم منظم تم سوز او هم گدازه هم نازمی هم منظم تم سوز او هم گدازه تقبلات نمی کعبه تمر جا در دنیا ده تقبلات نمی کعبه تمر جا در دنیا ده زلکو می فنا تشتم چه انجام تمی آغازه زلکو می فنا تشتم چه انجام تمی آغازه دادا گومی کالے بندے تیرا شیب کی مستی دے دادا گومی پیالے بندے تیرا شیب کی مستی دے دادا گومی